السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماځیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په دې اخیری خبری غړې کې د خپل کوربا منور شاه نه کې هله او پیرزونه ولې کوي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي
مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په رسمي توګه انتخابي کمپاین پیل کړی فاټا سیکریټریټ وایي اوس د پاکستان عام ولس پخوانی قبایلي سیمو ته یوازې د شناختي کارت په ذریعه سفرونه کولی شي په ترکی کې رجب طیب اردوغان ټاکنې ګټلې پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د 25 جولای د ټاکنو لپاره انتخابي کمپاینونه پیل کړل تیر ورځ په پیښور کې د یو جلسې پر مهال د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل عوامي نېشنل ګوند د 400 د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پنجاب د میاوالی او مسلم لیگ نواز ګوند د کراچۍ نه په رسمي توګه خپل انتخابي منشورونه او ایجنډي اعلان کړلې د جولای په 25مه په سلور واړو صوبو کې به په یو ورځ د قومي او صوبایي اسمبلیانو لپاره ټاکنې کیږي انتخاباتي کمیشن وایي چې بدی ټاکنو به یو اشاره به روپیه مصرف کیږي او لس لکه انتخابي عمله به د ټاکنو دا بهیر سرته رسوي فاټا سیکریټریټ چارواکي وایي چې اوس عام ولس پخوانی قبایلي سیمو ته بغیر د کوم ځانګړي اجازت نامې سفرونه کولی شي تیر ماښام د یاد ادارې ویان سلام وزیر مشال ریډیو ته وویل
مخکې د دوی په انټری پوینټس باندې لږ مسایل وي خو څنګه هغه حکومت ورته اعلان کړی دی بس په شناختي کارت باندې خلک تللی راتلی شي نو په دې وجه باندې ډېر خلک راغلي وي او د ډېر لرې لرې ځایونو نه راغلي وي
سلام وزیر په خبره د تیر وړو کې اختر پر مهال په زرګونو خلکو د یادو سیمو سیلانۍ سیمو ته سفرونه وکړل د بردیر په کومراټ کې د جشن کومراټ په نامه درې ودانې میله پای ته رسیدلې تیر ماښام د بردیر ضلع ناظم صاحبزاده فصیح الله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د ټوریزم ډیولپ کولو لپاره هلته یو درې ورځې فیسټیول بریک کالونه مسلسل الحمدلله کوو نن د هغې اختتامي تقریب هم وشو ضلع حکومت زیر اهتمام وي په دې کې کرکټ وي په دې کې والیبال وي زمونږ ثقافتي لوبې د علاقې
هر کال د یادو سیمو د سیلګرای د سند د ودې لپاره د عامل را جوړیږي چې د چارواکو په خبره په کې په زرګونه خلک برخه اخلي په سواد کې د سیلګرای سند سره تړلو لسګونو کسانو پرون د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی لسو میاشتو راهیسې ځنډیدلې تنخواګانې دې ورکړي او نوکرۍ دې ورته پخې کړي د سیلګرای د سند د پرمختګ او هوټلونو کې کارکوونکو ته د روزنې ورکولو ادارې پیتوم یو کارکوونکي نصرالله مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته تنخواګانې نه ورکوي چې له کبله دوی له ستونزو سره مخ دي او کورنۍ هم کړیږي د دغو خلکو د ستونزو په اړه د خیبر پښتونخوا د سیلګرای د ادارې سکرتر بابر خان مشال ریډیو ته وویل چې دا زیبا زر حل شي د پیتوم په نوم د سیلګرۍ د ودې ادارې د آسترالیا د حکومت په مرسته په 2001 کال کې جوړه شوې و هغه مهال یې واک د مرکز سره و خو په 2011 کې بیا د صوبایي خودمختاري په رڼا کې د اداره صوبایي حکومت ته وسپارل شوه د پاکستان امنیتی چارواکو د یک شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان د شوال په زویا سیمه پوسټا پرون د وسلوالو حکومتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو سرتیری وژل شوی او بل ژوبل شوی دی استخباراتي سرچینو مشال ریډیو ته ویلي د برید پیل وسلوالو کړی و خو امنیتي سرتیرو ورته ځواب ویلی او مقابل لورو ته هم تلفات اړولي دي خو د تحریک طالبان ویاند محمد خراساني پرون رسنو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دوی د برید مسؤلیت قبلوي او د څلورو سرتیرو د وژلو دعوی کړی دوی خپلې غاړې ته د مرګ جوبې د اوړېدو سره ذکر نه دی کړی دوره د وړاندې د جنوبي وزیرستان په سپینه میله کې هم د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شوي او دوه نور جوبل شوي وو د افغانستان په ننګرهار کې د داعش او ولسی پاسون کوونکو ترمنځ انخته کې مرګ جوب لاوړې درې د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د نادیان ولسوالۍ مورچل سیمه کې تیر شپه ناوخته د داعش وسلوالو ولسی پاسون کوونکو ترمنځ انخته کې 8 تنه داعش وسلوال وژل شوي او درې تنه یې ژوندې نیولې دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیانی د دوشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې په یاد انخته کې د ولسی پاسون کوونکو څخه هم دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي وسلوالو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي د ترکی د انتخاباتو کمیشن د ملک په اهم ولس مشرودو انتخاباتو کې واکمن رجب طیب اردوغان ګټون کې اعلان کړی دی. لدې سره د انتخاباتو دویم پړاو ته د تګ امکان ختم شوی او نوموړي ته د ولس مشر په حیث زیات قدرت په لاس ورغلی. د ترکی د انتخاباتو د عالي کمیشن مشر سادی ګوپی نن سهار په انقرا کې خبریالانو ته ویل اردوغان خپل نږدې سیال ته د کره رایو په مطابق په مطلق اکثریت سره ماتې ورکړه. نوموړي د رایو کومه واضح شمېرونه خو د لا اټکل کېږي چې نن بعد انتخاباتو کمیشن حتمی وروستۍ بشپړې پایلې اعلان کړي. تر دې وړاندې سرکاري ټلویزیون ویلي وو چې په 99% شمیرل شوو رایو کې اردوغان به 2.5% او د هغه مخکښ رقیب نعماند محرم انجی 1.3% رای وړي دي. د یوکرین پولیس وایي وو کسان د لویف سیمې په سنډلو کې د روما جټانو په یو کیمپ د خونړي برید په تور نیول شوي دي. برید د جون د 23 په شپه د پټ مخ وسلوالو لخوا ترسره شوی وو چې پکې یو 43 کلن ځوان وژل شوی وو. پولیس وایي په دې پیښه کې د چړو په گزارونو 4 نور کسان جوبل حالت کې روغتون ته رسول شوي وو. دا په تیرو 2 میاشتو کې په ختیځ یوکرین کې د خپل نوعیت 5م برید وو چې ترسره شو. د اروپایي کونسل په نامه د حقونو یوه ډله وایي د یوکرین په 8.5 میلیونه نفوس کې 2.2 شپېته زره روما جټان دي. او وروستۍ خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کورنو سوداګرو ته ویلي چې که د 2015 کال جوهري تړون مات شو نو دا به د هیواد لپاره ډېرې خطرناکې پایلې ولري. نوموړي پرون په تهران کې د ایران د سوداګرۍ خونې ته د وینا پر مهال وویل د دې تړون د لوړو زرو په اړه بحث کېدای شي. د مشال د خبرونو پای او تاسو به اوس د موسم حال او د کرنسو بای واوري.
نن د ګل پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ غستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.40 روپۍ او په 3.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 2.40 روپۍ او په 2.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.83 روپۍ غستل کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې پورس به په پېښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 1.5 او 2.5، او کوئټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبې او موسم حال اوریده په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل هم واوري. بلا بیلو سیاسي ګوندونو د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره لپرونه کمپاین پیل کړل. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی په 400 کې وی غونډې ته ویل
جد به پختنی خور تو به پختنی خور نه نو پتا جد په ما سره ته دا جد پتا سره.
13 ورځ په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ادارو وسلوال برید کې دواړو خواو ته مرجوب لا وخت. چارواکي وایي په 13 واړه اختر کې په زرګونو سیلانیان د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ته د سیل لپاره ورغلي دي.
ازمک تر درومي زه بل خصوص در ازمک ذکر کاولې چې زلاړو نو په ملونو باندې ټریپ اپ چې کومو باندې یقینا د ساسو او رجن کیو چې سکم لاړی دا د دې خبرې تصدیق کوي.
په افغانستان کې د امریکایي او نېټو ځواکونو عمومي مشر د ننګرهار والی حیات الله حیات ته ډاډ ورکړی چې د غلطه بعد داعش ضد کوټلي ګامونه پورته کوي. ښاغلی حیات زیاتوي
او همدارنګه د طالبانو سره د اوربند او د سولې پروسه او د یو شفاف او همشمول ټاکلو لپاره د زمینی مسایلو کې دوه مونږ ته د خپل ملاتړ ژمنه وکړه.
د ترکی په پرونیو انتخاباتو کې د غیر رسمي نتیجو مطابق ولسمشر طیب اردوان بریالي شوی دی. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې دا وخت د نن ورځې د خبرونو اخیری خبري غړی او ری په دې کې ورزو اولنۍ موضوع ته پاکستان کې سیاسي ګوندونو د راتلونکو عام انتخابات لپاره خپل سیاسي کمپاینونه شروع کړي دي. دغه انتخابات د جولای په 15مه کېږي چې پکې بیلابیل سیاسي ګوندونه ولسی خلکو ته د پرمختیا د کار روزگار او د تعلیم په حواله باندې خپل پروګرامونه وړاندې کوي. د سیاسي ګوندونو په پیښور 400 او میاوالی کې دغه د کمپاینونو لړۍ شروع کړې ده چې تفصیل یې د ریپورت کې درکوو.
پاکستان کې راتلونکي ټول ټاکنو لپاره د تیر اتوار ورځې راسي د ملک په مختلفو برخو کې سیاسي ګوندونو لخوا کمپین په باقاعده توګه شروع کړی شوی دی. په دې سیاسي ګوندونو کې متحده مجلس عمل، پاکستان تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند د جلسو د لارې خپل انتخابي مهم پرانیسته کړې ده. پاکستان مسلم لیگ نون صدر او د پنجاب صوبې پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف د کراچۍ نه د خپل انتخابي مهم آغاز کړی دی. پاکستان کې به په ملکي کچه ټول ټاکنې د راتلونکي میاشت په 25 تاریخ کېږي. تیر ورځ په خبر کې جلسې د خطاب پر وخت د متحده مجلس عمل او د جمعیت علماء اسلام فیډلی مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان وینا و چې راتلونکي الیکشن کې به ایم ایم ای کامیابیږي او د اسلامي قوانینو نافذ کولو سره به د ملک مسلې هواریږي. دوویل چې په ایجنډا یې د غریبانو وړیا درملنه، د سود د نظام او د لوډ شیډنګ خاتمه ده. خیبر پختونخوا کې په تیر شوي حکومت تنقید کولو پر وخت یې وویل هم تیر ورځ 400 کې یوې غونډې ته د خطاب کولو پر وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان وویل چې ګوند چارواکو او کارکنانو یې انتخابي مهم شروع کړی دی. دوی وویل چې الیکشن کې د عوامي نېشنل ګوند لپاره میدان خالی شوی او په صوبه کې به ورته کامیابی ترلاسه کیږي. د زیاتوي
تاسو سره ښکار نوکری کې لاړ شي هغه په جاټه کې او پیټې پچې تم پوښتي نو وو تم پوښتي نو موږ پوښتنې جن د دې پوښتنې خاورې نو دې پوښتنې خاورې لاړه نو په تا جن په ما سره تېر دا جن پتا زه په دې پوښتنې نو بچي جن په تم باندې پوښتنې نو بچي جن کې پینځه کاله حکومت شو وی تر دې دې تر دې دې تر دې دې نو موږ په خپل په یو تبدیلې په پیغام کار کوي دا چې راځي په دې مو سره به شو
خپل حلقي میاوالینه انتخابی کمپین شروع کولو په وخت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په تیر مرکزی حکومت نیوکې وکړې او ویل چې د بشلی لوډ شیډنګ ختمولو او د مسلو هوارولو په اړه ګامونه چرته لاړل. دی وایي یو داسې منشور راوړون کېده چې د پاکستان په تاریخ کې به مسلې هوارولو په اړه چا به داسې منشور نه وي ورکړي.
آپ کے گھر کا پیسہ چوری کر رہا پہلے اس کو پکڑیں گے
دیسی آتوی چی سو ساس دا کور پیسہ پٹوی اول با اغنی سو او دیلا پارا با ادارے مضبوطو چی سو غلاو نکڑی او زمون پیسہ لمل کا بہر یو نسی مونگ با دا کامی احتساب ادارہ مضبوطو کامی تحقیقاتی ادارہ با ہم یو مضبوط ادارہ جوڑو پولیس با سمو چی سنگا مونگ دا پختونخوا سم کرے دے
پختونخوا کی پولیس ہم نے ٹھیک کیا
په 25 جولای کې دونکو ټول ټاکنو لپاره نور سیاسي ګوندونه به هم نن خپل الیکشن کمپین شروع کوي. د دې سیاسي ګوندونو په وینا چې د جلسو نه علاوه نه یوازې کور په کور بلکې په ټولنیزو رسنو به هم خپل انتخابي کمپین چلوي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهه ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پلسنی مو بجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه پغاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل رپورټ د پاکستان امنیتی چارواکو او آزادو سرچینو پرونه وخت مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواو ته مرجوب لا وخت دی. استخباراتي چینې مني چې د شوال په زویا سیمه کې په دین خطه کې د دوی یو سرتیری وجل شوی او یو جوبل شوی خو وسلوالو طالبانو ته هم د مرجوبلې د ورړولو ادعا کوي. طالبان بیا د برید مني خو دا نه مني چې ګنې دوی ته هم مرجوب لا وخته. د شمالي او جنوبي وزیرستان د امنیتي حالت په اړه د عمر وزیر دا رپورټ ورکړ.
د چارواکو او آزادو سرچینو په وینا تیره ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شوال کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې چې دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې دعوه کوي. استخباراتي ادارو چارواکي تصدیق کړي چې شمالي وزیرستان تحصیل شوال زوی سیمه کې وسلوالو طالبانو په امنیتي سرتیرو باندې برید کړی چې د دوی په وینا یو سرتیری یې وژلې او یو بل یې ژوبل کړی دی. دوی وایي دغه سرتیری یې په فوزي هلیکاپټر کې پېښور ته انتقال کړل. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی د برید ذمهواري منلې. نوموړي رسنیو ته ویلي چې زوی سیمه کې تېره ورځ وسلوالو د غلطه روان سلور فوزیانو باندې برید وکړ چې سلور وړه یې په موقع ووژل. خو استخباراتي ادارې چارواکي بیا وایي چې دغه برید کې دوه سرتیری په نښه شوي دي. چارواکي دا هم وایي چې امنیتي سرتیرو د غلطه ځوابي کاروایی کړې او په ځوابي کاروایی کې درې وسلوال هم وژلې دي. دوه ورځې وړاندې جنوبي وزیرستان سپینه میله سیمه کې هم د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې د چارواکو په وینا دوه سرتیری وژل شوي ول او دوه نور ټپیان ول. د دوی په وینا دغه برید په ځوابي کاروایی کې دوی شپږ وسلوال طالبان وژلي ول. شمالي او جنوبي وزیرستان شاوال او سرماغرایزو سیمو کې په دې وروستیو کې د فوز او وسلوالو ترمنځ نښتې یو ځل بیا زیاتې شوې. تحریک طالبان پاکستان امیر فضل الله په ډرون برید کې وژل کېدو پس مفتی نورولی میسود د تحریک نوی امیر دوی وټاکلو چې تصدیق یې د تحریک مرکزی ویان محمد خراسانی کړی. مفتی نورولی میسود د تحریک طالبان پاکستان سلوارم امیر دی چې وټاکل شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته قبایلی سیمې چې پخوا به ورته ډېرې ښکلې وې خو د خلکو د تګ راتګ مشکلات ډېر و، امنیتي ستونزې وې او په لاره کې به چک پوستې وې چې د هغې نه په تېرېدو به خلکو ته د اجازت ضرورت و. اوس چې دغه سیمې د خیبر پښتونخوا یو ځای شوي دي نو چارواکي وایي چې په تلو راتلو کې خلکو ته د اجازت نامې ضرورت نشته دی او همدغه وجه ده چې په تېر وړوکي اختر کې په زرګونو سیلانیان د پاړه چنار، رزمک، شوال، تیرا او یو شمېر نورو سیمو په چکر ورغلی دي. مجید بابر یې په دې رپورت کې حال راکړي.
د خیبر پښتونخوا سره د زمشو پخوانیو قبایلي سیمو لپاره د نظم اداره وایي چې په قبایلي ضلعو کې د سلګرۍ د ودې لپاره کار کوي. د یاد ادارې ویان سلام وزیر تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې سخت کال د وړوکي اختر په موقع د وو واړو قبایلي ضلعو سیلانۍ سیمو ته په زرګونو سیلانیان ورغلي ول.
پخوانی فټا او چې کوم زموږ ټرایبل ډسټرکټ اوس ورته وایي دا ټول د سلګرۍ لپاره اهم دي. کتا سو پر چنار وګورئ، کتا سو رزمک شغل وګورئ، کتا سو وادي تیرا وګورئ، کتا دارنګ تاسو د بجاوړ ګونو کال چکم اختر و بلکہ در سو کال نہ نظر بیازب نہ پاس پزرو نہ خلق چکم دی دار سل دے پارا رزمک تر درمی زب الخصوص در رزمک ذکر کا ولی چھ جو یہ خیر حکادہ سیات افزا مقام دے التا الیگزینڈرا کلام دا امدارنگ شوال دے ماکین لدا چھ سونا دی او دی سال چون کہ زپ خپل بنے دم دغه علاقے او زلاڑو نو پر ملونو بنے ٹرپ اپ چکم باندو یقینن دستاسو اور جن کی وچ سو کم لاڑی دا دے دی خبر تصدیق کری چلتا پ یوسو ملا کافی حد پر کم روڈ مکمل بند و دومره رش و دخل.
د خیبر ضلع د تیرا سره تعلق لرون کې نور حلیم وایي چې سخت کال د اختر په موقع تیرا ته هم په زرګونو خلک سیل ورغلی ول.
کمبر کمبر کې تنبو خو جنی وته وی اغا سره سارون سار وته وی سارون سار یو دیل اصل لذي بل د نسر بر کمبر بوتان وته وی بوتان شریف کنه نو بوتان شریف لا خلک رزي و اغا بالکل داسې نویت کې لکه خاص کر د اسلام آباد اغا شکرپن یو کو چې نبی رو چاکم نو او ګورونه و مازه لکه مطلب شینکای ډیر دی تقریبا دمر خلک ورزی به سره کې دی خې نه ولګي او اغه نه لوا په ادم خیر کوم طرف لا څو زین دی اغه لم پی او زخه خیر کوم لا د درې د پیکنیک زین دی اغه لم خلک زین تقریبا به زلا دمر خلک کډو چې ما په خپل ځان محسوس کړل نه چې زه خو په تیرا کې نه تر په بل ځای کې اوسېږم نو دمر مخکله یو خوشالي محسوس کړی.
د سلام وزیر نه مې وپوښتل چې مخکې با قبایلی سیمو د ورتګ لپاره د یوې ځانګړې اجازتنامې ضرورت و. اوس د کله نه چې یادې سیمې د آئینی ترمیم له مخه خیبر پښتونخوا سره یو ځای شولې، نو ولس څنګه کولی شي چې د یادو سیمو سیل لورشي؟ نو نوموړی وایي
مخکې د دوی په انټری پوینټس باندې لږ مسایل وي، خو څنګه هغه حکومت ورته اعلان کړی دی بس په شناختي کارت باندې خلک تللی راتلی شي، نو په دې وجه باندې ډېر خلک راغلي وي او د ډېر لرې لرې ځایونه راغلي وي.
د سلام وزیر په خبره د وو واړو قبایلي ضلعو د سیلګرۍ چارې به ډېرې زر د صوبې د سیلګرۍ ادارې ته حواله شي. د ده په خبره د دې لپاره وار له مخه کار پیل شوی.
پایتام هغه اداره ده چې په سوات کې د سیلګرۍ د صنعت د پرمختګ لپاره کار کوي. دا اداره په 2008 کال کې د پاکستان د مرکزی حکومت او آسټریا ترمنځ د یو تړون په نتیجه کې جوړه شوې وه، خو بیا په 2011 کال کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته وسپارل شوه. د دې ادارې سره تړلي په لسګونو کسان اوس په سوات کې په احتجاج لګیا دي او وایي چې حکومت یې نوکرۍ نه پخوي او تنخواګانې یې لسو میاشتو راهیسې بندې دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د احتجاج کوونکو د ستونزو د هوارولو کوششونه کوي. نور حال لسواته نیاز احمد خان راکوي.
سوات کې د سیلګرۍ صنعت پرمختګ او هوټلو کې کارکونکو ته روزنه ورکوونکو ادارې پایتام په لسونو کاروندانو د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې په ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره کې شریک د یادې ادارې یو پخوانی کارکونکی حقنواز وایي چې دغه اداره کال 2001 کې د مرکزی حکومت او استریا دولت په مرسته جوړه شوې وه او بیا کال 2011 کې د 13 ترمیم تر سوري لاندې خیبر پښتونخوا ته حواله شوه. نو دوی ستونزې شروع شوې.
سرکاری ملازمین تسلیمائی منگ تک صفا خبر نہ کئی منگ پٹرانڈیانے کے پگلیات کے پا شندور میلا کلام فیسٹیول پی ڈی ڈی سی میادم پی ڈی ڈی سی کلام دا ٹول مطلب منگا چلو ابا قدر دنن تاریخ پورا منگا خود ڈیوٹیاں نے کہو.
یو بل کار کون کے قاری نصر اللہ زیاتوی چی دا 1300 یاشتو راستی دا تنخواگانو نمیلاوی دو لوجه صدیش کار کون کو خاندانو نسخ متاثر دی.
زیر روجه زمانگا منگا دوڑا شوا زمانگا بچیم دا سکول فیسون دا وجه نسکولون نوستے کی گی او دا شان دا غو جامی کپڑے وغیرہ پیزارون دا منگ ندی آغستی ورا نورم دیر مشکلات تی منگا پا مختلف دغه باندې موږ درخواستونه وکړو بالا حکامو ته، لیکن هغه بیس نوټس وانه غوښتو. موږ انصاف غواړو چې موږ سره انصاف وکړی شي، ازمږه تنخواګانې موږ ته فوري طور باندې ریلیز کړی شي او آینده دې موږ ته دا سزا نه راکول کیږي.
د یادې ادارې کاروندانو ستونزو په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې اضافي سکرتر بابر خان څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
دې خو ګوره دغه حل دی چې موږ یادې سل وګو چې فاینانس رکی کړو او یا چې دی بل کال ته انتظار وکړو 1 جولای ته نه مته انتظار وکړو اوس خپل ما په فایل باندې ولې کړی زیاره موږ به فاینانس رکی کړو او ته به یو ریکوست وکړو زیاره د دې دا مسله خبره ده تاسو موږ ته فند ریلیز کړئ.
د سیلګرۍ محکمې یاد غړی بابر زیاتوي چې دغه ټول کاروندان په اتک کال کې ځکه مستقل شوي نه دي چې دوی په اړه صوبایي حکومت پالیسي نه ده جوړه کړې او د تکنیکی غلطیانو له وجې تنخواګانې بندېږي. بلخوا احتجاج کوونکو دړکه ورکړې کچېرې د دوی مسله حل نه کړه شوه، نو دوی به په پېښور کې د وزیر اعلی دفتر مخې ته سخت احتجاج شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
هلته د بردیر په سیلانۍ سیمه کومراټ کې درې ورځنی جشن پرون ماښام سر ته رسیدلی. د ضلعي انتظامیې په مرسته جوړ شوی دغه جشن یا میله د یو شمېر لوبو مقابلې هم پکې شوې دي، خو ځایي خلک بیا وایي چې د تیرو دوو کلونو نه د کوهستان روایتي موسیقي او ګډاګانې د دې جشن نه لرې کړل شوي دي. تفصیل د صفی الله ستانکزین اورو.
د بردیر په سیلانۍ سیمه کومراټ کې درې ورځنی میله تیر ماښام پای ته ورسېده. د یاد ضلع ناظم صاحبزاده فصیح الله مشال راډیو ته وویل چې د جشن کومراټ په نامه د دې میلې مقصد سیمه کې د سیلګرۍ صنعت ته وده او په ځوان کول کې صحتمند سرګرمیانو رواج عام کول و. تیر ماښام مشال راډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل
د ټوریزم ډیولپ کولو لپاره هلته یو درې ورځې فیسټیول بریک کالونه مسلسل الحمدلله کوو. نن د هغې اختتامي تقریب هم وشو. ضلعي حکومت زیر اهتمام په دې کې کرکټ وي، په دې کې والیبال زمونږ ثقافتي لوبې د علاقې چې کوم پخوانۍ دي موږ ته پښتو کې سخی وایو، کبډي وایو او دا مشاعره وه. دا مختلف لوبې په دې کې هم شامل وي. په دې کې لوکل خلکو او بهر نه راغلي مېلمنو برپوره حصه واخیسته.
خو یو ځایي اوسیدونکي بلال احمد مشال رادیو سره په خبرو کې د دې میلې په کولو خوښي څرګنده کړه، خو زیاته کړه چې مخکې به ټنګ ټکور او د کوهستان روایتي ګډاګانې او سندرې د دې میلې لازمي برخه وه، خو اوس موسیقي د جشن کومراټ برخه نه وي.
موسیقي پروګرام په کې زیات نه وي، پابندي خو
د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي زلې ناظم صاحب زاده فصیح الله نه مو پوښتل چې موسیقي او د سیمې روایتي ثقافتي هلې زلې ولې اوس د جشن کومراټ برخه نه دي؟ نو هغه وایي
د کی موسیقي چې کوم دانو دا دلته نه کلچر دی نو دا زموږ ثقافت دی. دا کې دې شي سواد کې بوي دا په مردان کې دی دا په نور علاقو کې دی. په دیر کې دا کلچر او دا ثقافت زموږ نشته دی. زموږ دلته چې کوم لوبي دي هغه ټول لوبي په دې کې شامل دي.
فصیح ویل اوس په سیمه کې امن دی او د ټول پاکستان ولس کولای شي چې د کومراټ سره د بردیر نور یو شمېر سیمو ته هم د سیل لپاره سره د کورونې ورشي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس ورځو بلوچستان ته. دغلته په کوټه کې د یو کانفرنس پر مهال څېړونکو ویل دي چې په دې صوبه کې په ځوانانو کې ډېر صلاحیتونه دي خو په ملکی او نړیواله کچه د دې صلاحیتونو نه د ګټې اخیستلو لپاره زیاتې هڅې یا پاملرنه نشته دی. د دغه کانفرنس تفصیل په دې رپورت کې ورو
د تیرو څو کلو د پرله پسې بد امنۍ وروسته یو ځل بیا په کوټ ښار کې د بیلابیلو دسترو د جوړولو لړۍ پیل شوې ده چې موخه د ځوانانو د صلاحیتونو پر مخ راوستل دي. د دې مقصد لپاره یو درې ورځنی کانفرنس د بوایز سکاوټس تر اهتمام لاندې تیر ورځ په کوټ کې پای ته ورسېد. په کانفرنس کې د کوټ ښار د بیلابیلو کالجونو زده کوونکو نه یوازې په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي بلکې دوی په ملکی او نړیوالو موضوعاتو باندې په جوړ شوي تاوده بحثونو هم برخه واخیستله. نور حال کانفرنس یو برخوال حجت الله خان کاسی صداسی را ته بیان کړی.
دا ایونت چې دینا زو احمد دې ډېر فائدہ ګرځاوه په دې بلوچستان کې دارنګ ایونت غسر نه کیږي زغ پر چې هم په پنجاب یو سم نو هلته دانګ ایونت کیږي نو دلته چې دی نور خلک دا هغه ور فائدہ ملا اوس نو زو احمد دا ډېر بهتری خاطر روان دی.
د کانفرنس د بارنې برخوال په وینا چې د بلوچستان په ځوانانو کې زیات صلاحیتونه موجود دي لکن د خود اعتمادی او پر ځان د باور د نشټوالي له امله دوی په سمه توګه خپل صلاحیتونه نشي ښکاره کولای. خود دغه کانفرنس او دسترو له امله به اوس د دوی د صلاحیتو څخه په ګټه پورته کولو کې څه مشکل نه وي.
او اوس هم د مشال ریډیو د خبرونو په دې برخه کې یو سندره د قمرو جان په غږ کې د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې مودر ته د قمرو جانې په غک کې دغه سندره واوروله. د دې سندره سره د رواني غړې د میتور رسیدلو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د 15 جولای د ټاکنو لپاره انتخابي کمپاینونه پیل کړل. تېر ورځ په پېښور کې د یوې جلسې پر مهال د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په چارسده کې عوامي نېشنل ګوند، په میاوالی کې پاکستان تحریک انصاف ګوند او په کراچۍ کې مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي توګه خپل انتخابي منشورونه او اجنډې اعلان کړلې. پاٹا سیکٹر چارواکی وای چې اوسا ملس پخوانی قبایلی سیمو ته بغیر د کوم ځانګړي اجازه نامې سفر کولای شي. تیر ماښام د یاد اداري ویان سره وزیر مشال لیرو ته وویل چې د دې سفرونو لپاره یو عادي شناختی کارت لرل لازمي دي. د بردیر په کومراټ کې د جشن کومراټ په نامه د ودانۍ میله پای ته رسیدلې. تیر ماښام د بردیر د لین ناظم صاحبزاده فصیح الله په دې اړه مشال لیرو ته وویل هر کال د یادو سیمو سیرګرۍ د سند د ودې لپاره دا میله را جوړیږي. په سواد کې د سیلګرۍ سند سره تړلو لسګونو کسانو پرون د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د 2 میاشتو راهیسې ځنډېدې تنخواګانې دې ورکړي او نوکرۍ دې ورته پخې کړي. د پاکستان امنیتي چارواکو د یکشنبې په ورځ مشال لیلې ته وویل چې د شمالي وزیرستان د شوال په زویا سیمه پوسته پرون د وسلوالو حکومتي سرتېرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو سرتېری وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. د دې برید ذمواري طالبانو منلې ده. په ننګرهار کې د داعش او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښته کې مرګ جوړ اوریدلې. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د نادیانو ولسوالۍ مورچل سیمه کې تېره شپه ناوخته د داعش وسلوالو ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ په نښته کې 8 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 3 تنه ژوبل دي. په دغه نښته کې د پاڅون کوونکو 2 تنه وژل شوي او د نور ټپیان دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې د انتخاباتو کمیشن د ملک په هم ولسمشرو د انتخاباتو کې واکمن رجب طیب اردوغان ګټونکی اعلان کړی دی. د دې سره د انتخاباتو دویم پړاو ته د تګ امکان ختم شو. نوموړي ته د ولسمشر په حیث زیات قدرت ترلاسه.
مجید بابر درته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس وخت شوه دی د کورنیو ورځپاڼو چې په کوم موضوعاتو یې خپلو اداریو کې لیکنې خپرې کړې دي. د دغه زنو لیکنو مهم ټکي مراغوړ کړې دي تاسو ته وړاندې کوو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډن خپل ادارې د وسلوالو لخوا په دړکو باندې لیکلي او راتلونکو ټول ټاکنو کې حفاظتي اقدامات اړخ ته په اشاره وایي. دې ورځو او راتلونکو یو څو اونو کې بعد د پاکستان خفیه ایجنسۍ او قانون نافذ کوونکو ادارو له نور چټک کېدل په کار وي. ادارې وړاندې لیکي د پاکستاني طالبانو لخوا په اوږد مهاله کې پی خطر ته پام کول واضح خبره ده. ورځپاڼې اخیری کې لیکي د پاکستان او افغانستان لخوا دې لړکې دواړه خیزه ګامونه پورته کول او بیا په خاص توګه د دې عمل د امریکې لخوا مرسته کول د دې منطقې د استحکام او امنیت لپاره ډیر ضروری دی. د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل ادارې کې لیکي چې که څه هم په پاکستان کې پوز د وسلوالو پر ضد کامیابی موندلې خو بل طرف ته د پاکستان په لارو کوڅو کې چې کوم جرمونه کیږي له هغې ډېرې خطرې پیدا شوي. ادارې وایي تاڼې د پولیسو گشتونه ناکبندۍ هر څه موجود دي خو بیا هم دغه جرمونه کیږي چې د قانون نافذ کوونکو ادارو په کارکردګۍ یو سوال راپورته کوي. ادارې وایي اکثره سړکونو او نور زینو کې خیرات غوښتون کې داسې واردات کوي نو که په دې صورتحال قابو ونه موندل شوه نو له دې به حالات ډیر خراب شي. باید چې د دې د قابو کولو لپاره غوړ اقدامات وکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو مشترک ورځپاڼه خپل ادارې په انتخابي مهم باندې لیکلي او وایي د دې مقصد دا وي چې ولس ته د سمې فیصلې کولو لپاره مواد ورکړل شي او د دې طریقه کار دا وي چې هر ګوند خپل منشور وړاندې کوي او که غواړي نو د یو بل کارکردګي هم په ګوته کولای شي. ادارې وړاندې لیکي پاکستان کې په دې ورځو کې په یو بل بے بنیاد تورونه لګول کیږي نو په کار د چیلې ډډه وکړي شي. ادارې اخري کې وایي سیاسي ګوندونه باید چې د ملک د پرمختګ او خوشحالي په اساس خلک وټونو ورکولو طرف ته راوګرځوي او د دې لپاره خپل پروګرامونه ولستا کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فوربز مجلې د چین په هغو هڅو ریپورت خپور کړی چې د پاکستان او هند د کړکېچ تر کمول لپاره شروع کړي او د نېشنل انټرست مجلې بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوی اوربند او پراتلون کې د دواړو خواوو د ممکنه مذاکرات په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو ریپورټونو مهم ټکی عبدالحی کاکل درته وړاندې کوي.
فوربس مجله لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ را کمولو لپاره بیجنګ لومړی اقدام دا کړی چې دواړو هیوادونو لپاره لار هواره کړي چې شنګهای همکاري سازمان کې شامل سي. د دې ترڅنګ چین غواړي پاکستان او هند ترګري ضد ګډو مشکونو کې ګډون وکړي او د مشکونو ته د 2013 کال د سولې مشن نوم ورکړل شوی دی. مجله لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کړکیچ کمای به د دواړو اقتصادي اړیکې ښې کړي. فوربس زیاتوي چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ کې مطلب چین ته ګټه ورسوي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه مکمل شي. دا ځکه چې راهداري د پاکستان تر هغو سیمو تیرې شي چې قربان دي د هند دا واده او دواړو هیوادونو د دې سیمو د کنټرول ترلاسه کولو پر سر چنګونه هم کړی دي. نو ځکه چین غواړي د پاکستان او هند ترمنځ سوله رامنځته کړي. بلخوا د نېشنل انټرست د افغان ولسمشر له لوري له وسوالو طالبان سره د اعلان شوي قربان د غزولو اقدام څېړلی دی. د مقالې لیکوال د ولسمشر غنی له لوري د قربان اعلان او طالبان ته د خبرو اترو بلنه یو زړور اقدام بللی دی. د لیکوال په خبره د دې لپاره حالات موضوع دي. د روژې اوږدې ورځې له هلمند پیل سوی د سولې لاریون په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې د سولې خیمې او د افغانستان د ځوانانو د سولې په اړه پیاوړی غږ د دې اقدام الهام ګرځېدلی دی. په مقاله کې ویل شوی دی چې طالب جګړه مارو او د سولې په اړه چې کومې خبرې په خوا کې درې هغو ته باید اوس له سره کتنه وسي. لیکوال وایي چې تر قربان اعلانولو له مخه طالبانو هیڅ ډول ناجایزه غوښتنې ونه کړې چې دا د دې خبرې څرګندوی کوي چې طالبانو محسوسه کړې چې بالاخره به له امریکا سره نه بلکې له افغان حکومت سره به مذاکراتو ته کښېني. مقاله وایي په دې لړ کې تر ټولو مهمه خبره د دواړو غاړو ترمنځ د رابطو ده او په دې تړاو لومړی نښې حوصله ورکوونکې ښکاري. مقاله وایي د دې هر څه باوجود په تیرو 19 کلونو کې طالبان تر بل هر وخت نن ورځ د خبرو اترو په حواله په ښه پیاوړي دریس کې دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پرون په ترکی کې ولسمشر او پارلماني انتخابات شوې دي. د ولسمشر د انتخاباتو اولنې غیر رسمي نتیجې ښایي چې رجب طیب اردوان د زیاتو رایو په ګټلو سره بریالي شوې ده. ممکن ده چې نن رسمي نتیجې هم مخې ته راشي. اردوان لومړی وزیر اعظم وو او بیا د 2014 کال کې د ترکی ولسمشر ټاکل شوی دی. صفی الله ستانکزی د ترکی د پرونی انتخاباتو تفصیل درکوي.
پرونی انتخابات د اردوغان لپاره چې له 15 کلونو راهیسې په ترکیه کې واک چلوي او واکونه یې ورستر بلې زیاتیږي یو آزموینه وه. اردوغان شاوخوا 53% رایې وګټلې او تر هغه وروسته محرم انچا څه باندې 10% کې رایې ترلاسه کړې. که کوم کاندید 50% کې نه وای خپلې کړې نو انتخابات دویم دور ته تلل. اخوا د ترکیه د پارلماني ټاکنو د رای پاڼو شمیرنې هم وښوده چې په اردوغان پورې مربوط عدالت او ترقۍ ګوند شاوخوا 50% رایې ګټلې او د خلکو جمهوري غوښتونکي ګوند هم 50% رایې اخیستې. اردوغان پرون شپه ناوخته د بریا اعلان وکړ.
قلبي دوګلارم له محبتله حرمتله سلامویور
د نړۍ په هر ځای کې چې یاست سلام او مینه میومنه. هله دا نننی انتخابات زموږ ملت ته ختمم شوی ووسی. غیر رسمي نتایج خي چې خلکو ماته جمهوریت ریاست او اجرایی مسولیت را وسپاره. په عین حال کې په پارلماني ټاکنو کې عدالت او ترقی ګوند او جمهوریت غختونکو اکثریت رای خپل کړی.
یاسما ګوروی کونسوندا دا چوک بیوک بیر سورمولوک یوکدی.
د خلکو دیموکراتیک ګوند چې د کوردانو ملاتړ یې دی په پارلماني ټاکنو کې څه باندې 10% رای ګټلې. هغه رای چې پارلمان ته د ننوتلو لپاره شرط دي. په پرونی انتخاباتو کې څه باندې 3 میلیونه د رای په شرایطو برابر او ترکانو برخه واخیسته چې د ګډون کوونکو شمیر 80% ته ورسید. خو د خلکو دیموکراتیک او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو ادعا کوله چې په لومړنیو پایلو کې لاسوهنی شوي. په ترکیه کې انتخابات د ولسمشر اردوغان په بریکړه لټاکلې موده شاوخوا یو کال د مخه تر سره شول. د هغو تعدیلاتو له مخې چې په 2012 کال کې تر یوې لانجمنې ټول پوښتنې وروسته د ترکیې په اساسي قانون کې راغلل، ترکیه له پارلماني نظامه ریاستي نظام ته ولاړه او ورسره د ولسمشر واکونه هم زیات شول. د تعدیلاتو له مخې د صدارت څوکۍ له منځه ځي او د ولسمشر د فعالیتونو په برخه کې د پارلمان د غړیو لخوا پوښتنې ګروګنې محدودېږي. تمه ده د قانون دا تعدیلات د ولسمشر رجب طیب اردوغان د نوي کاري دورې تر پیل وروسته اجرا شي.
د صفی الله ستانکزی ریپورت مو اوریده او اوس هم د فیاض خیشکی په غو کې یو سندره.
حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلی روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلی اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلی روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلی روانم حوصلے میں کلوی تلے پاسے دلی اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ
د فیاض خلکی په غک کې دغه کلام مورید ورزو د ریپورټونو لړۍ ته او د افغانستان نه ریپورت راخلو پرون د ننګرهار والی حیات الله حیات او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن په جلال آباد کې په یو خبری غونډه کې ویل چې د طالبانو سره د سولې د عمل حمایت کوي خو د داعش د ځپلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي دواړو مشرانو دا هم ویل چې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره په آرامه فضا کې د ترسره کېدلو په ترڅ کې افغان او نړیوال ځواکونو خپل منصوبې په پام کې نیولې دي ل جلال آباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابدی تفصیل راکوي
د ننګرهار ولی آیات الله آیات او په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د غوس پلاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال نیکولسن د یوې خصوصي ناستې وروسته د یکشنبه بورس د افغانستان د سولې او پارلماني ټاکنو په اړه ګډ خبري کانفرنس ورکړ دغه خبری ناست د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې وشوه د ننګرهار ولی آیات الله آیات وویل جنرال نیکولسن ورته ډاډ ورکړ چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه شنډوي د دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې حمایت به کوي او پر وخت او د شفافو ټاکنو ترسره کولو ته به زمینه برابروي
د داعش په ځپلو کې په ننګرهار کې او همدارنګه د طالبانو سره د اوربند او د سولې پروسه او د یو شفاف او همشمول ټاکنو لپاره د زمینی مسایلو کې موږ په تفصیل خبرې وکړې او دوه موږ ته د خپل ملاتړ ژمنه وکړله
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت عمومي قماندان جنرال نیکول سن ویل ولسمشر غنی طالبانو ته پر ځای وړاندیز کړي په کار د چې له دغه چانس نه ګټه واخلي او سولې ته غاړه
کیږدي
وروسته له هغې چې ولسمشر غنی یو طرفه اوربند اعلان کړ نړیوالې ټولنې ترې حمایت وکړ دا د سولې پر لور یو مثبت قدم دی چې اخیستل کیږي علاوه پر دې چې نهه دیرش هیوادونه په افغانستان کې نظامي مرستې کوي پنزوس نور حوادون پا افغانستان کی بیلا بیلی مرستی کوی. دا افغانستان دا سولی را وستو پارا یو نریوال اجماشتا پا جولائی میش کی پا سعودی عربستان کی دا افغان سولی پتڑا و یو غند جوڑی دون کی دا پا روپا کی دا ناتو غری حوادون هم سر را طولیگی او دا افغان سولی موضوع باند بحث کوی. د نړۍ د بیلابیلو اسلامي هیوادونو دینی عالمانو د افغان سولې په تړاو غونډه کړې. د کابی امام د افغانستان جګړه ناروا بللې. تمه ده چې پاکستان هم د افغان سولې په راوستو کې خپل ټول امکانات په کار واچوي او په طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي. جنرال نیکولسن زیاته کړه چې افغان دولت وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندیز کړی، یو طرفه اوربند اعلان کړی چې د بهرنیو ځواکونو د غوس ملاتړ ماموریت حمایت کوي، خو په افغانستان کې نورې جنګېدونکې ډلې لکه داعش او القاعده د اوربند نه مستثنا دي. د هغوی پټنځایونه به په نښه کېږي او له منځه به وړل کېږي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
تاندي هیلې
پلس نیمو بجو،
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په دوو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورید. ورزو یو بل رپورټ ته د افغانستان په اړه، په دغه هیواد کې د مخدره موادو په سمګلینګ کې زیاتوالی راغلی. د دې مرکز بیان خالد موحد د اتوار په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل، مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو له اړخه 213 ټنه د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دی. په 213 تنه 213 کسان د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوی دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیشن غړی چمنشا اعتمادي د مبارزې بهیر په لاسته راوړنو خبرې ترې کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان رپورټ کې اورو.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو درې میاشتو کې د تیر کال د وروستۍ روبې په پرتله د مسکراتو او مخدره موادو په قاچاق کې 40% زیاتوالی راغلی. د دغه مرکز بیان خالد موحد د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل، په یاد موده کې په ټول افغانستان کې په 118 قضیو کې 213 تنه چې په هغه کې 14 ښځې، دوه بهرني اتباع، نه د امنیتي خدمتونو مسؤلین له مخدره موادو سره د مبارزې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. هغه وایي د هغه کسانو له ډلې چې نیول شوي دي، شپږ اویا یې غوښتل په خېټو او یا سفري بکسونو کې. مخدره مواد کابل له هوایي ډګره هندوستان او عربستان ته انتقال کړي. همداشان له مخدره موادو سره ابتدایي او استناب محکمو د یوې ښځې په ګډون 169 تنه مخدره موادو د قاچاق د 106 درس قضیو په تړاو نیولی چې په علني محکمو کې تر 100 کلونو په حبس محکوم شوی دی. نوموړی زیاتوي، کابل د 190 او ننګرهار د 30 قضیو په درلودلو سره د نوملړ په سر کې دي. دا په داس حال کې ده چې په 1490 کال کې په ټول افغانستان کې د 213 تنو چې نه یې امنیتي مسولین، شپږ ښځې او دوه ایراني وګړي وو، په 120 قضیو کې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول شوي وو. په افغانستان کې یو شمېر حکومتي او نه حکومتي بنسټونه له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیت لري چې د راپورونو له مخې د یادو بنسټونو پروګرامونه ډېر ګټور نه ثابتېږي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی چمنشا اعتمادي وایي، هغه پروګرامونه چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې روان دي، د هغه په وینا تر اوسه کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. هغه وایي هغه پروګرامونه چې تر اوسه په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې روان دي، د بده مرغه دا ټول یوه ناکامه پروسه ده. د یو مقدار مالي بودیجې له مصرف پرته افغانستان
کومه لاستراوړنه نه لري. په ټول هیواد کې د مخدره موادو د کښ پزمکه د مخدره موادو په قاچاق او د متعدینو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې دا ټوله مخدره موادو سره د مبارزې د ناکامۍ نښې دي. نوموړی مخدره موادو ته د تقاضا زیاتوالی او ورته اسانه لاسرسی او دغه شان بېوزلي، بېکاري او نامني په هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق د ډېروالي عمده لاملونه بولي.
د مشال ریډیو خبرونه ورې د خیبر پښتونخوا د کوز دیر بن شاهی کنداو سیمه کې د ولس حکومت ترمن د تنازع لوجه په پولا د اغزن تار د لګولو په پروژه کار ودرېدلې. د پاکستان او افغانستان د ډیورن په پولا د تیرې سمودې راځي د اغزن تار لګیدلو کار روان دی. دا چې دغه تنازع ولې رامنځته شوه، مجید بابر یې د ریپورت کې تفصیل درکوي.
افغان پولیس سره نږدې د بنشایی په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او چارواکو ترمنځ د تنازع نه پس په پولا د اغزن تار لګولو په پروژه کار پټه په ودرېدلی دی. د درنګال او مسکینۍ سیمو اوسیدونکي وایي چې د کنډاو په سیمه کې چارواکو د یو کلي یو شمیر کورونه افغان لوري ته پرېښودي دي او د اغزن تار لګولو پروژه پر مخ وړي چې له وجې دا تنازع رامنځته شوې ده. د مسکینۍ سیمې د یونین کونسل ناظم احمد شاه مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
تقریبا کلومیټر پورې ایریا پکې پاتې کېږي. اخوا کوم چې د پاکستان او د افغانستان حد دی هلته پاتې کېږي په کنډو طرف ته. نو د خلکو مسله اصلي دا ده چې هغه اخوا پاتې کېږي او هغه بیسک دي دي. نو موږ پکې درخواست هم کوو هغوی چې موږ د دې مسلې حل ګورو. دا خلکو سره ځمکې هم شته، کاشناختي کارډ هم ورسره باقاعده تاسو پته ده چې اخر اکسیز نه لیږه په ګرمۍ کې هلته ځي په یخنۍ کې دلته راځي. کار خو کم سایډونو ته چې کم کار دی خو تقریبا
د کنډو د درنګال سیمې سره تعلق لرونکي انعام الحق چې د کوز دیر د ضلع اسمبلۍ غړی هم دی وایي چې په دې لړ کې د پوځي او حکومتي چارواکو سره جرګې روانې دي، خو تر دا مهال دا معلومه نه ده چې حکومت ولې خپل ولس او د هغوی ځمکې ګاونډي هیواد ته سپاري.
قال خبره تاسو وکړه موږ ملاکن ډیویژن چې کوم دی نه هغه ټول چې کوم دی نه دغه د پری ټیک زون دی. لکه په ملاکن ډیویژن کې انتقال سیستم نشته دی. البته پراپرټي سرټیفیکیټ نه د باندې نیمه مرګرو سره په پراپرټي او سرټیفیکیټ شته چې هغه کومه تاسو دار ته ورګي. خپل حال کار باندې دی. او
بل خو د کوز دیر ډیپټی کمشنر سرمد سلیم اکرم تیر ماخام مشال ریډیو ته ویل چې د درنګال سیمې مشرانو دوی ته یو عریضه ورکړې و چې پکې د باړ لګولو د غلط موقعیت په اړه ویل شوی وو، خو ما بیا د ټولو متعلقه ایجنسیانو او د جی پی اس په ذریعه د پولی د موقعیت معلومات ترلاسه کړل چې له مخې زما په اند د دوی دعوا صحیح نه ده. او زیاتوی
یہ جو کلیم کرتے ہیں زمین وہ ہمارے مطابق
د پولی د بریټ پاړه زموږ د ادارو او دغه ولس په داو کې یو څه فرق دی. نو موږ دا مسله په خبر کې هغه ادارو ته د حل لپاره استولې ده چې د چا ځمواري چې د پولی د صحیح بریټ پاړه معلومات ورکول دي، خو تر دا مهاله د هغوی لخوا څه جواب نه دی راغلی.
پاکستان افغان پولیس سره د باړ یا اغزن تار لګولو پروژه د 2018 کال په سر کې شروع کړې و. پاکستانی پوځ وایي چې دغه پروژې 92% کار به د روان کال تر پای سره ورسی. په دې پروژه 5.5 میلیون ډالر مصرف کیږي. افغانستان په دې پروژه اعتراض کړی او وایي چې لوجې به یې دواړو خواو ته د میشتو قبیلو ولسونه جدا شي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی یو کلتوري ریپورت لرو. پیزوان د پښتني سنگار داسې توکي دی چې مېرمنې او په ځانګړي توګه پیغلې جنکۍ د خادیو په مناسبتونو کې په پوزه کوي. د پیزوان لپاره اکثره میندې خپل ماشومان لرونو ته د پوزې منځي دیوال سوکا سوری کوي چې د ناویانو د ځانګړو سنگارونو توکي هم بلل کیږي. د پیزوان په کلتوري ارزښت مو یو ریپورت برابر کړی دی چې په یوې سندرې پیلېږي.
شپې دې جوړو مې سر پیس پر درګرا دوا
پیزوان په اکثرو پختون میشتو سیمو کې له پخوانه د خزینه سنگار یو برخه ده او اوس یې هم په کلیوالو سیمو کې د خادیو په مناسبت نجونې د خپل خایس برخه جوړوي. پیزوان یوې کړۍ ته ورته جوړښت لري چې جینکۍ ورته د پوزې منځنی دیوال په ستنه سوری کوي او بیا یې په ځانګړو مناسبتونو کې په پوزه کوي. د پیزوان پرې کله کله د نجونو په شونډو داسې زنګیږي لکه شوګیر وهلي مین ته چې خوب تالی ورکوي. کله یوې خوا نه پیزوان د ناویانو په سینګار کې ځانګړی مقام لري، نو بلې خوا ته یې پیغلې جینکۍ هم د ځان لپاره خوښوي. شایسته هم داسې یوه پیغله ده چې پیزوان خوښوي او وایي چې د ښه پیزوان په پوزې کولو سره جینکۍ خپلو همزولو ته ځان ښودنه د سیالۍ په دود کوي.
پیزوان زیاتره نجونې هغه لرې پرتو سیمو کې چې اوسېږي هغوی ډېرې کاروي. په ښار کې مو اوس دغه دود رامنځته شوی دی. ځینې هندي پیزوانونه دي چې هغه ډېر خوښوي، کړۍ شکل لري، یعنی یو بنګړي ته ورته شکل لري. د خوښیو په مراسمو کې ترې استفاده کوي. زیاتره د ودونو کې د نکریزې شپه چې وي په هغه شپه د پیزوان څخه ډېره زیات استفاده کېږي چې افغاني کالي وي، هغې سره بیا پیزوان خلک ډېر خوښوي. البته د خویندو تر منځ دغه سیالۍ شته دی چې یو یو څه لري بلې نه لري، یو څه ځان ښودنه کوي. ځینې خویندې چې پیزوان لري نورو ته دا ښایي چې ما سره شته او تا سره نشته دی.
د نور جهان په نوم یوه میرمن وایي چې د کډوالۍ په دوران کې د پیزوان قدر کم شوی و، خو اوس چې بیرته خلک خپل وطن ته راستانه شوي د پیزوان رواج بیا په غوړېدو راغلی دی.
جنکیانې خصوصا د واده په مراسمو کې دا زیات استعمالوي او په پوزه کوي. دا یو زینت دی د ښځو چې دا پخوا زیات استعمالېده، اوس هم په ولسوالیو کې زیاتره خلک پیزوان اچوي، مګر اوس چې دغه زموږ خلک مهاجر شوي دي دغه رواجونه یې لږ څه کم کړي دي. پیزوان خو زیاتره د سرو زرو وي چې خلک یې استعمالوي، او زیاتره زموږ په اطراف کې نو زیاتره خویندې دا کوشش کوي چې د چا پیزوان ډېر ښایسته وي او یا د چا پیزوان ډېر ښه جوړ شوی، ځکه چې دا د جنکیانو یا د ښځو یو زینت.
د پیزوان په ستاینه کې ډېرې سندرې او نیمکۍ ویل شوي او لا ویل کېږي. پښتو شاعرۍ کې هم جوت مقام لري او له زمانو راهیسې لنډۍ یا ټپو ته ښکلا او ځلا وربخلې ده. ځوان شاعر طاهر صافیا راته د پیزوان په همدې ښکلایي زړه خبرې کوي.
لکه څنګه چې پیزوان د پښتنو پیغلو، د پښتنو جونو او د پښتنو ښځو د سینګار برخه ده، نو طبیعي خبره ده چې شاعران به په خپلو شعرونو کې یادوي، په سندرو کې به یادوي، او د پښتو ټپه چې یوازې پښتو پورې ځانګړې شوې هغه کې به ډېر یادونه کېږي. مونږ یې د مثال په طور باندې پښتو لنډۍ ته کتم شو او په هغې کې ولټونو ډېر مثالونه شته. چې یو مثال دا دی چې پیزوان په کورمه کې جوړېږي، د پېښور زرګره مات دی شلاسونه، او یا دا چې وایي پیزوان په لوړه پوزه خوند کا، په ټیټه پوزه کې چارګل مزه کوي نه.
د یو شمېر خزینو په بیان د کډوالۍ په دوران کې افغانو نجونو پیزوان له پامه غورځولی و، خو اوس چې په لکونه افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي، یو ځل بیا په ډېرو کلیوالو سیمو کې د ودونو او ښادیو په موقع جینکۍ پیزوان په پوزه کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د پیزوان په اړه مو کلتوري ریپورت اورېده. همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبو ته ورسېدو. په اخره کې یو وار بیا د مجید بابر نه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو د 25 جولای د ټاکنو لپاره انتخابي کمپاینونه پیل کړل. تیر ورځ په پیښور کې د یو جلسې پر مهال د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل او عوامي نېشنل ګوند چار صدی، پاکستان تحریک انصاف ګوند، د پنجاب د میاوالی او مسلم لیگ نواز ګوند کراچۍ نه په رسمي توګه خپل انتخابي منشورونه او ایجنډې اعلان کړلې. کوټه سیکریټری چارواکي وایي چې اوس عام ولس پخوانۍ قبایلي سیمو ته بغیر د کوم ځانګړي اجازتنامې سفر کولی شي. تیر ماښام د یاد ادارې ویان سلام وزیر مشال لیگ ته وویل چې د دې سفرونو لپاره یوازې شناختي کارت ضرورت لري. د بردیر په کومراټ کې د جشن کومراټ په نامه درې ودانۍ میله پای ته رسیدلې. تیر ماښام د بردیر د لوی ناظم صاحبزاده فضل الله په دې اړه مشال لیگ ته وویل هر کال د یادو سیمو د سیلګرۍ د سند د ودې لپاره دا میله را جوړیږي. په سوات کې د سیلګرۍ سند سره تړلو لسګونو کسانو پرون د احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی له څو میاشتو راهیسې ځنډېدلې تنخواګانې دې ورکړي او نوکریا دې ورته پخې کړي. حکومت وایي دغه ستونزې باید ذره هوارې شي. د پاکستان امنیتي چارواکو د یکشنبې په ورځ مشال لیگ ته وویل چې د شمالي وزیرستان د شوال په زویا سیمه پوسټا په د وسلوالو حکومتي سرتېرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو سرتېری وژل شوی او بل ژوبل دی. وسلوالو طالبانو د دې بریتي مورې په غاړه اخیستې. په ننګرهار کې د داعش او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښته کې مرګ ژوبله اورېدلې چې پکې حکومت دعوه کوي چې 8 تنه داعش وسلوال یې وژلي او 3 تنه یې ژوندي نیولي دي. په دې اړه وسلوالو تر اوسه څه نه دي ویلي. د ترکی د انتخاباتو کمیشن د ملک په هم ولس مشري د انتخاباتو کې واکمن رجب طیب اردوغان ګټونکي اعلان کړی دی. په دې سره د انتخاباتو دویم پړاو ته د تاریخ امکان ختم شوی. نوموړي ته د ولسمشر په حیث زیات قدرت په لاس ورغلی. د یوکرین پولیس وایي و کسان د لوی افسمي په سنډو کې د روما جټانو په یو کیمپ د خونړي برید په تور نیول شوي دي. برید د جون د 23 په شپه د پټ مخ وسوال لخوا ترسره شوی و چې پکې یو 43 کلن ځوان وژل شوی و.
او همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه ستاسو خوښې شوې وي. د مشال ریډیو سره د مشال ریډیو ډاټ کام په پاڼه باندې ملګری کېدل شي. فیسبوک او ټوټر د لارې هم د مشال ریډیو بیلابیل پروګرامونه او معلومات ترلاسه کولای شي. مشال ریډیو یو اپ لري که تاسو د ټلیفون د لارې غزان ته ډاونلوډ کړئ نو په هغه یې هم اورېدلی شي. اوس هم د مشال د نن خبرونه سرته ورسېدې. پوره په شپږو بجو به په دې سپو تاسو د ریډیو خبرونه اورېږئ. ټول همکارانو ترڅنګ تاسو نه اجازه غواړم. په خدای سپارلی.